گفت و شنود،
خبر اتره.
د امریکا د غشنر جو قدرمنو مازه اوریدونکو السلام علیکم. د خبرو اترو یا گفتشونو خبرونه ته شرغلاس ز حسی پالکوزی او زما همکار
محمد احمدی هستم. سلام شنوندای عزیز، به برنامه گفتشونو خبر اتر امشب خوش آمدید.
د نن ماښام د خبرو اترو په خبرونه کې د افغان کډوالو پر مسلې باندې خبرې کوو چې اروپا ته ځي. ورستی خبرونه دا دی چې ترکیه نن هغه پلسګون افغانان چې په غیر قانوني توګه غوښتل د هیواد لري ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسي بیرته افغانستان ته راستنه کړي دي. د کابل په هوایي ډګر کې چارواکي وایي ترکیه نن د افغانستان ملي هوایي کرښې اریانا په یو الوتکه کې له استنبول څخه کابل ته د کډوال راستنه کړي دي. د هوایي ډګر د پولیسو قومندان جنرال حق نواز امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دغو یو سلو یو اتیا راستنه سویو کسانو کې د پاکستان ځینې اوسیدونکي هم شته. د ترکیه څخه د راش شړل سویو افغانانو په دغه لویه ډله کې اکثریت ځوانان و، خو په کم عمر زیات الکمان هم پکې شامل و. په دغه ډله کې د ننګرهار ولایت د سرخرود د ولسوالۍ څخه یو تکلن ماشوم چې خبرې لا نسي کولی هم شامل و. یو شمیر راستنه سویو امریکا ژغ ته وویل چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې د ترکیه په زندان کې پراته و، او بیا وروسته په استنبول کې د افغانستان د سفارت په مرسته د دوی د خوښې پر خلاف خپل هیواد ته راستنه سوي دي. زیات شمیر افغان کډوال واړی چې د ایران، ترکیه، وروسته بیا یونان او بیا د یونان لاري نور اروپایي هیوادونو په خاص توګه سویدن او جرمنی او دغه هیوادونو ته ځانونه ورسي. نن ماښام د خبرو اترو په خبرونه کې په دې خبرې کوو چې د دغه ځوانانو تلل د افغانستان اقتصاد ته څومره تاوان پیښوي، او په عین وخت کې ټولنیز تاثیرات بیچي. او بل موضوع چې راسپړو دا ده چې په انګریزي ژبه چې ورته وایي اکنامیک امیګرنټس، یا هغه کسان چې په د اقتصادي امتیازاتو په خاطر باندې د یو هیواد څخه بل هیواد ته ماجر کیږي، او ریفیوجیز، هغه کسان چې د جګړې له کبله بې ځایه سوي دي او یو دویم هیواد ته ځي، هلته د ریفیوجی یا د مهاجر کارت اخلي، بیا وروسته خپل اسناد نور هیوادونو ته ورکوي چې هلته پناه ورکړل سي. د دغو دواړو ترمنځ پر تفکیک باندې هم خبرې کوو چې اکثره وخت د افغانستان چې د وروستۍ لړۍ شروع سوې ده، اکثره یې په لویدیځ کې ورته د اکنامیک امیګرنټس په سترګه کتل کیږي، یا هغه کډوال چې د خپل هیواد نه د اقتصادي امتیازاتو په خاطر باندې بل هیواد ته ځي. په خبرونه کې را سره میلمه دی د افغانستان د ځوانانو د اجتماعي او مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مؤسس عبدالودود افغان صاحب. دوی به راتوایي چې دوی چې څېړنې کړي دي او تحقیقات یې کړي دي په دې برخه کې د افغانستان نه څومره ځوانان وځي، او ستونزې اصلي اجتماعي ستونزې څه دي، اقتصادي ستونزې دي، امنیت مسله ده. او په مجموع کې حکومت موږ هڅه وکړله چې د کډوالو د ماجرون دو چارو د وزارت ویان جرات صاحب هم را وغواړو. زیات څنګه مرتو والی که څه هم د وزارت مشرتابه نه موږ ته ډاډ راکړل سو چې دوی به زموږ سره خبرې وکړي، اما له بده مرغه دوی موږ په دې ونتوانېدلو چې دوی خبرونې ته حاضر کړو. بیا هم که چیرې جرات صاحب زموږ آواز اوري، زموږ پروډوسر به دوی ته زنګ ووهي د خبرونې په ترڅ کې، او دوی به خبرونې ته راوبلي. دوی کولی سي چې د افغانستان د حکومت موقف بیان کړي. په پیل کې به ودود صاحب ته شرق عبدالودود افغان صاحب ته شرق لاست وایو. افغان صاحب خبرونې ته شرق لاست. مننه افغان صاحب، مخکې له دې چې د افغان صاحب سره بحث پیل کړو، ټولو اوریدونکو ته د سټوډیو شمیره وایم. د واشنگټن د سټوډیو شمیره د 00120216 19 11 18. تاسو کولی شئ چې مستقیما زموږ سره تماس ونیسي او که چیرې هغه کسان چې هڅه کړې ده چې اروپا ته ولاړ سي او په دې کې پاتې راغلي دي بیرته راستانه سوي دي افغانستان ته، هغوی هم کولی سي زموږ سره خپلې تجربې شریکې کړي او وایي چې د کومو ستونزو سره مخامخ شول او ولې د افغانستان نه تلل دلیل یې څه. افغان صاحب، په پیل کې تاسو په افغانستان کې وزل نږدې نه څاري، کوم لاملونه دي ولې په دا وروستیو کې په افغانستان کې کچیری استدلال داسې وسي چې جګړه ده؟ جګړه خو تقریبا 14 کاله کیږي چې لږو زیات جګړه روانه ده، په دا وروستیو کې زیات شمېر ځوانان د افغانستان نه وځي، دلیل یې په څه شي کې دي ستاسو په نظر؟
دلته کېدای شي بېلابېل عوامل موجود وسي او سړی ورته اشاره وکړي، لکه تاسو چې خپله خبرو کې ویلې، لکه امنیتي مسایل دي، اقتصادي مسایل دي، اجتماعي مسایل دي، فرهنګي ځینې مسایل شته دي. تاسو په خپلو خبرو کې بلې مسئلې ته اشاره وکړه چې اکثرا اروپایي هیوادونه په دې باندې کوښښونه کډوال چې د افغانستان د اقتصادي ستونزو له امله دوی اروپا ته د رسېدو نیت کړی ده، هغوی د ډېر زیات ستونزو راته مخ شوي دي. که دغه اقتصادي اخ باندې سړی تمرکز وکړي او په دې باندې بحث راوس کړي، ګوري ټول موږ تاسو په دې باندې سره پوهېږو، کله چې یو کس یا کورنۍ اروپا ته د رسېدو په نیت باندې له افغانستان خوځي، واضح خبره ده چې دوی د هر کس سر باندې د ما په فکر کې اشتباه نه وي کړي، ځکه دا خو د انسان د قاچاقونکو سره د جرامت مسله ده. خو سړی په دې سیاست کې ونیسي کېدای شي د هر کس سر باندې وزر یا هم د دې زیات لزر ډالر ولګیږي، نو که چېرې دغه لزر ډالر په دغه اوسني شرایط کې سړی محاسبه کړي تقریبا څه باندې 6 لک افغانۍ کېږي. نو کله چې یو کس اروپا ته د رسېدو په نیت باندې هغه د خطره ډکو لارو نه په تېرېدو سفر ته ملا تړي او زړه ورته کوي، نو کله هغه پیسې ده په داخل د افغانستان دوی په کار واچوي، زه پرې باندې ډاډه یم چې په دغو پیسو باندې هغه ګټه چې دوی په اروپا ته زیه واکوي کوي د لږ تر لږه دغه نه یو څه به کم وي، مګر دغه ګټه دوی دلته په افغانستان کې کولی شي. زه البته د دغې مسلې سره ډېر موافق نه یم چې یو کس یا یوه کورنۍ دي وایي چې موږ د اقتصادي ستونزو له امله د هېواد پرېښودو ته اړ شوي او غواړي چې اروپا کې د خپل اقتصاد را جوړ کړو. نو که چېرې د یوې کورنۍ نه کورنۍ مکمل خوځي او په دې کې 5 کسه وي چې دا 5 په شپږو کې زیاد کړو لږ تر لږه 10 لک افغانۍ کېږي، نو 10 لک افغانۍ که چېرې دلته په افغانستان سړی په کار واچوي نو څه ډول کار به په هغه باندې ونیسي؟ واضح خبره ده چې زیاته ګټه به په دې باندې ترلاسه کړي. یو بله مسله ده، متاسفانه دلته په افغانستان کې چې هغه ډېره دود شوې ده، هغه دا چې کله چې د یوې کورنۍ نه یو کس ځي او دغه کورنۍ دا نږدې نور خپل خپلوان په دې باندې خبرېږي، په تېره بیا ځوانان خبرېږي چې فلانی کس خو لاړ اروپا ته ورسېد، نو زه هم ولې اروپا ته لاړ نه شم. تر ډېره دغه فرهنګي اړخ ته سړی اشاره وکړي، دې نتیجې ته رسېږي چې هغه په درې کې موږ یو تاسو یو مسله ورته لرو د همچشمي په نامه باندې. نو تر ډېره دغه ځوانان وو چې اروپا ته د رسېدو نیت کړی، زما په نظر باندې دغه د همچشمي مسله دلته په دې کې ډېر زیاته متبارزه ده.
جالب موضوع ته مو اشاره وکړله افغان صاحب، یو شی غواړم علاوه کړم، هغه دا چې ستاسو د خبرو په تایید باندې زیات شمیر کسان چې پر ټولنیزو رسنیو باندې وویني یا د بل چا موټر کې کړی د موټر مخته عکس اخیستي یا په یو شاپینګ مال یا په مغازه کې په لوکس مغازه کې عکس اخیستي، ژوند په اروپا کې پاغه ډول چې په ټولنیزو رسنیو کې ملمیږي پاغه ډول نه دی او نه دومره پیسې په اسانه حالت پیدا کیږي او نه قبولي دومره په اسانه ده. دا چې خلک پر ځان باندې خطر ګالي چې ایران ته بیا د ایران څخه ځي ترکیه ته بیا ترکیه څخه ځي یونان ته، پر لارې باندې ډېر زیات خطرونه ګالي، هغه څه چې دوی د اروپا نه تصویر لري هغه څه په حقیقت کې نه دی. یعنی داسې نه دی چې پیسې هلته پرېتی دي او دوی ورله پیسې پیدا کړلې، پیسې په ډېر مشکلاتو باندې پیدا کیږي او هغه کسان هم ستاسو د خبرو په تایید باندې البته چې دا یو ټولنیز موضوع هم ده، د سیالۍ موضوع ده، د رقابت موضوع ده، چاله په عام اصطلاح باندې فلانی ولاړي زم باید لاړ سم یا د فلانی زوی ولاړي زما زوی هم باید لاړ سي نه؟
بخیر زه موافق یم د همدغه مسلې سره. نو که چېرې دغه امنیتي اړخ ته سړی پام وکړي، واضح خبره ده چې د ملي وحدت د حکومت په راتلو سره ده چې عوامل تلی پر او اخو بیل اخته چې بدر اوس پر شو خو خبره به خیر کاره و وزیره چې دا د نامنه د لمن هم په افغانستان کې بد وختانه یو څه پراخه شو یعنی اکثرا د ځوانان چې خپل کورنۍ په دې باندې قانې کوي چې دوی یا اروپا یا هم امریکا یا هم بل هوا ته وایي دوی لاس سپیره دا مسله باندې کوي چې په افغانستان کې نامنه ده کېدای شي د ماژون د تب خطر کې دوی تر ډېره بیا کورنۍ مرسله خبره مني یعنی دا ما ته ډېره جالبه ده چې داسې کسان چې هغوی په انګریزي خو را پرېږدي چې پوهېږي نه بېخي حتی دغه د ابتدایي سواد نه هم بې برخې دوی هم اروپا ته د البته د ځوانانو په ارتباط دوی هم اروپا ته د رسېدو نیت لري او هغه تېره ورځ همدغسې ځینې کسان وخوځېدل نو زه دې ته حیران یم چې دا هلته په ژبه باندې هم نه پوهېږي او بل آخر نور سواد هم نه لري دی به هلته څنګه وکولی شي چې خپل اقتصاد پیاوړی کړي او بل آخر د دغه خپل پیاوړي کېدو د لارې نه دلته خپل کورنۍ سره دوی سره مرستې وکړي خو یو مسله ده چې متاسفانه حکومت په دې برخه کې چې د عامه پوهاوي پروګرامونه باید په مخ کې اچولي وای او د ځوانانو ذهنیتونه یا په مجموع کې دغه افغان هغو کورنیو چې دوی اروپا ته د تګ نیت لري د دوی د ذهنیتونو د روښانولو په ارتباط باندې متاسفانه حکومت هم پاتې راغلی ده یو خبره بیخي واضح ده او حقیقت دغه دا ده چې په مجموع کې که چېرې د حکومت د پروګرامونو په ارتباط باندې سړی خبرې وکړي دوی د کارموندنې په ارتباط باندې متاسفانه رڼا پالیسي او یا هم ستراتیژي نه لري په همدې ترتیب سره د نور مسایلو په ارتباط باندې د دوی هغه پالیسي او کومې ستراتیژيګانې چې دي دا روښانه نه دي نو که چېرې حکومت په دې ارتباط باندې تدبیر ونیسي زه په دې باندې ډاډه یم چې اروپا ته به د ډېرو افغان کډوالو د ورتګ مخه ونیسي اوس دلته د اقتصادي زیان مسله ډېره زیاته مهمه ده استاد خپله فکر وکړئ کله چې هغه ارقام به تاسو ته معلومي چې یوازې په المان کې څو ورځې مخکې چې شپږ اتیا زره کسه افغان کډوال رسېدلي وو دلته په کابل کې د جرمني سفیر د مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې وویل چې د دوی 50% یعنې 30000 کسان هلته د دوی د غوښتنلیکونه منل شوي دي او هغه پاتې نورې بې برخلیک دي یوازې چې په المان ته شپږ اتیا زره افغان کډوال رسېدلي وو چې نور اروپایي هېوادونو کې به څومره که چېرې دغه شمېر سړی محاسبه کړي نو دا خو د لکونو ته رسېږي که چېرې دا په ډالرو باندې محاسبه کړي نو ته واضح خبره ده که چېرې 200000 کس رسېدلي وي او دغه هر کس په اوسط ډول سره $5000 لګولي دا په دې 200000 کې که موږ تاسو زر کړو دا څومره $2,000,000 شو یعنې دلته یوازې د افغانستان اقتصادي اړخ نه زیانمنېږي د دغه اثارو په وتلو سره بله مهمه مسله دلته دا ده چې یو فکري ځواک له افغانستانه د وتلو په حال کې ده ټول موږ تاسو پرې باندې سره پوهېږو چې ځوانان هم د فکر د لحاظه پیاوړي دي هم د جسم د لحاظه پیاوړي دي دا یو طبیعي مسله ده چې باید سروې منو او انسان د ځواني پر مهال هم فکري پوخوالي ته رسېږي هم جسمي پوخوالي ته رسېږي او متاسفانه اکثره دغه ده کډوالو بهر څخه شوه زیاتره په دې کې ځوانان دي نو په دې معنی چې موږ دلته هم فزیکی قوت د لاسه ورکړه او هم فکری قوت د لاسه ورکړه فزیکی قوت لار خبر په افغانستان ته واضح خبره چې اقتصادي ځان بره رسیږي او له فکری لار خبر واضح خبره چې افغانستان به د تیار کاندو تر اونی کله چې په وطن کې فکر موجود ونه وسی نو څنګه به موږ د خو بدو تفکیک سره وکول شو نو موږ هیلې دا چې په دې باندې حکومت باید ډېر جدي فکر وکړي او داسې پروګرامونه دوی د لاس لاندې ونیسي چې اروپا ته د نویو کډوالو د ورتګ مسله خو راکړي ده هغه کسان چاته په اروپا کې د دوی دې ته درخه کړي چې بېرته افغانستان ته راشي واضح خبره ده چې دوی هلته په نورو هېوادونو کې دا کم ځوانان چې دي دا خو ښکاره خبره ده چې هلته دوی ته به تعصیب زمینه ښه مساعده شوي د دوی هغه تحصیلي چاپېریال به نسبت افغانستان ته ډېر ښه مناسب و نو دوی که چېرې موږ حکومت په دې باندې وتوانېږي چې نه یوازې اروپا او یا هم نورو امریکایي هېوادونو ته د تازه کډوالو د ورتګ مخه ونیسي بلکې په دې باندې فکر وکړي چې څنګه کولی شي دوی دغه فکري قوت چې هلته په بهر کې شته او دا د افغانانو قوت ده دوی ته پروګرامونه جوړ کړي او بېرته افغانستان ته راشي.
بله آقای افغان معذرت میخوایم، قسمی که آقای حسیب الکوزن پیشتر اشاره کردند تفاوت بین خود مهاجرین اقتصادی و پناهجویان هست. از یک سو کشورهایی که میزبانی پناهجویان هستند زمانی که افغان ها به اونجا میرسن مصاحبه های صورت میگیره و انگیزه پناهجوییشان مشخص میشه. خب او حکومت ها مطابق کنوانسیون ملل متحد پناهجویی کوشش میکنن که پناهجویان رد نکنن و در کشورشان بپذیرن. از یک سو حکومت افغانستان اعلام کردن در سطح مقامات عالی که افغان های کشور را ترک نکنن و به کشورشان برگردند و حتی از کشورهای میزبان تقاضا کردن که برگردانن پناهجویان. چه فکر میکنن؟ آیا این واکنش مقام های عالی رتبه افغان حداقل یک بهانه ای را برای کشورهای میزبان فراهم نمی سازد که تعداد زیادی از پناهجویان افغانی که واقعا واجد شرایط پناهجویی هستند را بر بگردند به کشورشان؟
خب ما شما می خواهیم باید جریان صحبت هم به این مسئله حسیب صاحب اشاره کردن که یک تعداد پناهجوی هستند که اونا مسائل اقتصادی را بهانه قرار دادن و میرن به طرف امریکا و یا هم کشورهای اروپایی و یک تعداد مهاجرین ما شما ممکن داشته باشیم که اونا برای پناهندگی سیاسی رو را به طرف رسیدن به اروپا و یا هم به کشورهای امریکایی دور دادن. خب ما با این حرفای حکومت به هیچ صورت موافق نیستم که اینا بدون داشتن یک برنامه جامع کار کنن که حتی در اونجا هم این مهاجرین ما شما رو با مشکل مواجه کنن و اینا برنامه هم نداشته باشن که دوباره اگر اینا به وطن برگشتنده میشن در اینجا هم برید اینا او مهاجرینی که از سبب مشکلات امنیتی و یا هم از سبب مشکلات سیاسی رو به برآمدن از کشور کرده با اونا هم در اونجا مشکلات موجود باشه و در اینجا هم اونا نکنن که مسائل سیاسی و یا هم مسائل امنیتی از اونا را حل کنن. یعنی ما طرفدار عزیزم حکومت هر برنامه را که میگره یک برنامه مسئولانه باشه. ببینیم شما اکثر مهاجرین ما شما که رفته به طرف اروپا تا اونجا اونا چقدر راهای مشکل پیمودن و چقدر ضربه اقتصادی دیدن. یعنی قسم باید نشه که ضربه اقتصادی از اونا جبران نشه و یک قسم نشه که اگه نفر به سبب مشکلات سیاسی از کشور رفته باشه و بالاخره در اونجا هم زمین پذیرش از اونا رو محدود بسازه و دوباره به افغانستان اگر نه در اینجا هم اونا با مشکلات امنیتی و یا هم مشکلات سیاسی رو برو شوه. من تا یک چیز را که ما بالای جو عقیده دارم اگر ما شما یک لک نفر بگیم که از افغانستان خارج شده، من مطمئن هستم که در یک لک نفر ممکن یک 100 یا 200 نفر از اونا مستحق ازی باشن که باید پناهندگی سیاسی داشته باشن. مگر شما باور کنین که بیشتر از اونا بخاطر مسائل اقتصادی از کشور برامده؟ البته چیزی که برای شما بسیار زیاد ارزش داره ویسته که این حرف متوجه حکومت و در مجموع دولت افغانستان میشه که اینا باید اگر مشکلات امنیتی هست واجد که با ارتباط باید اینا برنامه‌ای داشته باشن که در افغانستان باید مسئله مشکل چالش امنیتی حل شد و به می ترتیب اگر مشکلات اقتصادی در کشور هستی چالش اقتصادی باید در کشور حل شد. اگر دولت در این عرصه اگر آدم بگه در حیات سیاسی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی اینا برنامه های کارا و روشن داشته باشه، ما مطمئنم که هیچ کس از افغانستان نخواد برامد، هیچ کس علاقمند از این نیست که اونا خانه و کاشانه خود رها کنه و بالاخره در یک جای برن که نه در اونجا هویت اجتماعی داشته باشه و نه هم با فرهنگ از کشور سازگار باشه و نه هم یک درآمد از پیش تعیین شده اقتصادی داشته باشه. بگم من امید دارم که حکومت به ارتباط باید در مجموع دولت افغانستان به ارتباط باید گامای مسئولانه برداره و هیچ گام نظریات و یا اصلاحالای غیر مسئولانه در برابر مهاجرین که از افغانستان برآمدن نداشته باشند.
و چه فکر میکنین؟ آیا حکومت افغانستان میتونه واقعا با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی و امنیتی که در کشور وجود داره این تعداد زیادی از اخراج شدگان یا برگشتی ها را به کشورشان برشان کمک بکنه؟ تعدادشان زیاد هست، این تنها کمتر از 200 تن هست که برمیگردن. یک تعدادشان امروز مصاحبه کردن با خبرنگار ما گفتن تمام دار و ندار خود فروختن و حال به سرنوشت هستن. خب تعداد زیادی هست، وقتی که به سرنوشت باشه حکومت چی کار میتونه به صورت عملی انجام بده فکر میکنه؟
خب ما با حرفای شما موافق هستیم. ببینین اگر ما مشکلاتی که در قندوز به وجود آمد و به او اشاره کنیم، یک از کسایی که به ولایت رفتن و به جای داخلی شدن در کابل آمدن، در کابل حکومت امی برنامه نداشتن که به اینا یک سیستم کمک رسانی را باید ایجاد کنن
بلکه یک تعداد تاجران و یک تعداد کسای دیگه که اونا دلسوزی داشتن به بیجاشدگان قندوز در کابل و بعضی ولایت دیگه کمک کردن. ما خودم شخصا چیزی را به نام کمک حکومت نشنیدیم و شما خودتان قضاوت کنید این مسئله که در واضح است که در داخل اینا که کمک کردن نتانستن پسو مهاجرین که با مصارف غذا از افغانستان برنامه به اینا هم ما مطمئنیم که نه یک برنامه روشن نخواد داشتن نه حکومت و نه هم وزارت مربوطش. ما بازم به این اشاره میکنم حکومت هر تصمیم را که میگیره باید تصمیم مسئولانه باشه. شما هم شاید هستن که چند وقت پیشتر صدر اعظم آلمان گفتن که اینا به ارتباط مهاجرین که به آلمان رسیدن با حکومت افغانستان موافقه کردن که اینا را دوباره باید به افغانستان برگردانه. تا به حال از ایت کدام چیزی را نشنیدیم که حکومت بخاطر بمی کسایی که اگر آلمان قصد داشته باشه که دوباره به افغانستان برگردانه حکومت یک برنامه روشن را تا به حال اعلام کرده باشه که اونام این چطور اونا را در اینجا سنبال کرده خاطر نستن یک برنامه را تا به حال ما نشونیدیم. دیگه ما امیدوارم حکومت به ارتباط گامای مسئولانه برداره
و ما یادآور میشم که ما تلاش کردیم که شنونده عزیز مقامات یا مسئولین وزارت عودت مهاجرین افغانستان را هم با خود داشته باشیم. تلاش ما به نتیجه نرسید تا بتونیم حداقل سخنگو یا سایر مقامات با خود داشته باشیم و در ارتباط به اقدامات حکومت افغانستان هم پرسشای را مطرح بکنیم. آقای الکوزه همکارم سوالات بیشتر را دارن.
مننه احمدی صاحب. ورزو اوریدونکو ته که چیرې زموږ پروګرام مو ساوري تاسی او تاسی همدغه مزل کړی دی د افغانستان نتلیا سورپاته که پور پاک زموږ پروګرام اوري او یا هم په افغانستان کې از بیرته راست نصیب یست که دیسی چه پا پروگرام که برخوا اخلی خپل تجربه از مرد سره شریکه که از مرد ستیدوش میره در 0-0-2-0-2 شپرد یو نه یو دیش شپرد دیش تس کولی سی چه از مرد سره تماس بونیسی او خپلی پشتنی او نظریات از مرد سره مطرح که ام دا غراز پر فیسبوک باندې هم تاسو کولای سي چې زموږ سره خپل پښتني او نظریات مطرحي او چې په کوم برخو کې تاسو په نظر ستونزه استي په کوم ځای کې د حکومت کوم مسولیتونه لري په عام خلک او ځوانان څه مسولیت لري. یو بل مسله دا ده چې افغان صاحب دغه د فردي مسولیت مسله ده چې په ډیرو هیوادونو کې داسې ډیر مشهور متلونه دي. مطمئن یم چې په افغانستان کې هم داسې د وطن په هکله متل شته چې مثلا د امریکا یو ولسمشر کینیدی ویلي وه چې د وطن دا مه وایه چې وطن زما دپاره څه کړي دي، دا وایه چې تا د وطن دپاره څه کړي دي. دغه راز فردي مسولیتونه څومره ارزښت لري او څه مشکل په کوم ځای کې دي؟ ولې افغانان او افغان ځوانان دې ته سترګې په لارې دي چې یو بل څوک باید دوی سره مرسته وکړي چې خپل وطن په پښو ودري او تل چې که دغه کسان هم که حق په جانب وي او که نه وي چې اروپا ته ځي اولین ګیلی دی چې په افغانستان کې امنیت نشته، په افغانستان کې اقتصاد ښه نه دی، وضع خرابه ده. اقتصاد به څنګه ښه سي چې د افغانستان مثلا 50% کې تر اویا په سلو کې ټول ځوانان دي چې سینې د 18 تر 50 پورې دي. دغه کسان ځي ایسایسته چې په افغانستان کې د ورځې 2000 کسان د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره درخواستونه ورکي د پاسپورت مرکزی ریاست ته او نورو په ولایتو کې څنګه ته کچيري دوی ځي د افغانستان نو اقتصاد به څنګه جوړ سي، امنیت به څنګه جوړ سي، وضع به څنګه سم سي او سوکالي و آرامي به څنګه راسي؟ دغه فردي مسؤلیت څومره رول لوبي؟
ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه. ښه دا وایي خبره ده چې پر هیواد کې جګړې د فزیکي ورانۍ تر څنګ ډېر رواني ستونزې هم رامنځته کوي. نو زه کومه خبره چې اشاره کوم دا به هم د جګړې هغه بدې اغېزې چې دلته پاتې کېږي متاسفانه د ښه ټول نه خو اکثره افغان ځوانان همیشه په دې فکر باندې پریوتی دي چې نور باید دوی د پاره او څوک یې مګر هیڅ کړه دوی په دې فکر باندې پرنوتل چې دوی د ځان ترڅنګ د نورو د پاره څه کولای شي. نو مخکې په خبرو کې اشاره وکړه چې انسان د ځواني پر مهال هم فکري پوخوال ته رسیږي هم جسمي پوخوالی ته. د نن ویلو شو چې ځوان هم د فکر د لحاظه پیاوړی ده او هم د جسم د لحاظه پیاوړی ده. کچیر مونږه دا وایو چې د ټول ستونزو هغه پراپ حکومت باندې وروښوي په مجبور په دولت باندې وروښو دا هم تر یو حده پورې بې انصافي ده. صحیح چې حکومت یا دولت په خپل ځای کې خپل مسؤلیتونه لري. په دې ترتیب سره ځوانان او کدودي کورنۍ مثال ورکو دوی ځان ته خپل مکلفیتونه لري. نو کله چې مونږه غواړو چې سالم ځوان اجتماع ته وړاندې کړو دا طبیعي خبره ده چې په دغه اړخ باندې باید ماشومتوب نه پانګونه وشي. کله چې د ماشومانو مسله مطرح کیږي صحیح ده چې حکومت یا دولت د ماشومانو د سالم روزلو په خاطر باندې د سالم چاپیریال درامته کېدو کوششونه باید وکړي. مګر دلته یوازې د حکومت مسؤلیت نه ده، دلته دغه مسؤلیتونه د کورنۍ نه شروع کیږي. کله چې د کورنۍ نه شروع شنو واضح خبره ده چې د ماشوموالي نه د کورنۍ باید خپل دغه اولادونو ته داسې یو روحیه ورکړي چې نه یوازې کله چې دوی ځواني ته رسیږي نه یوازې دوی په دې فکر باندې پریوځي چې ځان په ارتباط مسؤلیت لري، بلکې په دې فکر هم پریوځي چې دوی د ځان ترڅنګ د خپل کورنۍ په ارتباط مسؤلیت لري، دوی د اجتماع په ارتباط باندې مسؤلیت لري، دوی د هیواد په ارتباط مسؤلیت لري، بل اخره دوی د انسانیت پر وړاندې مسؤلیت لري. متاسفانه دغه څه باندې د ښکلن کورنۍ ناورین دغه روحیه په افغان کورنۍ کې البته په ټولو کې نه، خو په زیات شمېر کورنۍ کې دا ډېره کمزوره کړې ده. یعنی زه به د شي ویل شم ډېرې د کورنۍ دي، ډېرې د سکامي کورنۍ به موږ تاسو وینو چې هغه کله چې خپل ماشوم مکتب ته لیږي نو ورته دی وایي چې ته چې ښوونځي ته ځې نو په ښوونځي کې د تا دغه مسؤلیتونه دي، کله چې بیرته کور ته راځي په کور کې د تا دغه مسؤلیتونه دي. یعنی دا ستونزې داسې نه دي چې په یو د یو وخت نه راپیدا شوي دي. بدبختانه افغانستان د ستونزو د زندګۍ په کارې باندې وراوخته شوی دی. داسې نه شي کېدلی که ډېر شي څلوېښت کړې وشي او دغه ټولې کړې زنګ وهلي، نو داسې نه کېږي چې یو کړې موږ سپینه کړو بل اخره دغه نهه دېرش نور کړې به هم سمې کار وکړي. په دې معنی چې سره ټولې کړې باید سیقل شي او بل اخره د دغه زنګ نه سره ووځي.
بل آقای
دلته زه واده ویل شم چې دغه کورنۍ هم په دې ارتباط باندې خپل مسؤلیت نه ده پر ځای کړی. کله چې د کورنۍ نه وروځو نو واضح خبره ده چې د ښوونځیو مسله مطرح کېږي. ښوونځیو کې هم هغه هر ونده ښوونکو خپل مسؤلیت نه ده په ځای کړی او که د دې ځای نه وروځو واضح خبره ده چې د حکومت یا د دولت خبره مطرح کېږي. دولت هم په دې ارتباط باندې خپل مسؤلیت په رقم سره چې باید پر ځای کړی وای نه ده پر ځای کړی. انسان په دې باندې خپله قضاوت وکوي. تر اوسه خو ماته دا مسله تر هیڅ معلومه نه ده چې حکومت آیا د ځوانانو لپاره د یوې رڼې پالیسي په نامه باندې کومه پالیسي لري که نه لري. نو دا خو داسې نه ده چې فار مثال موږ د وایو چې ځوانانو لپاره دا شوي دي هغه شوي دي. نو دا حکومت باید دې ته متوجه وشي که نن په افغانستان کې مثال 5000 ځوانان لري، نو دوه کاله پس به دغه دوه چنده کېږي یا د دې نه به زیاتېږي. باید د دې لپاره خپل پروګرامونه ولري، د دوی تحصیل لپاره باید پروګرامونه ولري، د دوی د اقتصادي غوړېدا په خاطر باندې باید پروګرامونه ولري. نو دا فردي مسؤلیت مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه دا واضح خبره ده، خو موږ رقم سره چې د زمزیل دغه نورې کړې زنګ وهلي دي دا د فردي مسؤلیت مسله هم که یوازې د ځوانانو اړخ ته اشاره وکړو دوی هم دغه کړې هم زنګ وهلې ده. دا واضح خبره ده چې که موږ غواړو چې دغه بدبختۍ نه ووځو او امنیتي مشکلات حل کړو دا خو داسې نه ده چې یوازې حکومت به په دې ارتباط باندې فعال پاتې کېږي. سره حکومت په خپل هغه خپل مسؤلیتونه لري. متاسفانه هغه مسؤلیت په سمه نه ده ترسره کړی. مګر موږ ځوانان یا په مجبور کې دغه ولس چې اوسي ګوره دی چې ځانه دغه وپوښتو چې موږ د یو فرد په صفت باندې یا د ولس په صفت باندې د امنیت د ټینګېدو په ارتباط باندې څه کړي دي.
آقای افغان اگر فرصت باشه معذرت میخوام کلامتون رو قطع میکنم، شماره تلفن برنامه را ما به شنونده عزیز تکرار میکنم، دو شماره تلفن خدمت شما هست شنونده عزیز که میتونه تماس بگیرین. کسایی که از خارج افغانستان تماس میگیرن شماره تماس 001-202-619-3136 هست و کسایی که در داخل افغانستان هستن به این شماره محلی میتونن تماس بگیرن که مصرفشان کمتر باشه، شماره هست 0790-010-070. تکرار میکنم 0790-010-070. شما میتونین در بحث امشب که راجع به وضعیت مهاجرین افغان به عازم اروپا هستن صحبت بکنن. در پیوند به پرسشی که بیشتر مطرح شد آقای افغان عزیز، میخواستم این رو مطرح بکنم که یکی خوب حس مسئولیت و تعهد فردی به خدمت به افغانستان هست، یک طرف دیگه ظاهراً در گزارش هایی که نشر شده واقعیت های اجتماعی در افغانستان هست. کسانی که کشور را دارن ترک کردن میگوین که مشکلات زیادی هست، فراتر از امنیت گفتن که فساد در حکومت هست، جنگ سالاران آدم کش از اونا نام گرفتن و همچنین تعدادی از ناامنی های فزاینده که رخ میده نگران هستن. همه اینا دست به دست هم داده تا که کشور را به نحوی بر ازنا دل سر کنن بشه. حالا چه فکر میکنن؟ آیا حکومت افغانستان واقعا میتونه در جهت رفع این او نگرانی ها و مشکلاتی که هست کارهایی رو بکنه تا حداقل یک تعداد زیادی کم تو که شما گفتین که اگر از 100 تا بکنم 80 تایشان مهاجرین اقتصادی هستن، اینا دل بندگی یا پایبندی به در افغانستان پیدا بکنن؟ پس حکومت افغانستان از چه راهکارهایی میتونه واقعا برنامه‌ای را داشته باشه؟ ایجاد شغل هست، این شغل در چه زمینه‌ای میتونه باشه؟
خب حکومت مسئولیت داره که امنیت هر فرد باید تامین کنه و باید مسئولیت خود به جا بیاره. یعنی ما نمی‌گیم که حکومتی کار میتونه، نه میتونه، حکومت مسئولیت داره، وقت نمیتونه میروانی کنه اعلام بده. آمدیم به ارتباط واقعیت های اجتماعی اونمو مسئله هم تشکیلی متاسفانه در افغانستان یک داره متبارز است. خب مسئله فساد واضح، اگر یک اراده واقعا اراده سیاسی به خاطر محو فساد در افغانستان وجود داشته و شما مطمئن هستم که مسئله فساد در افغانستان حل میشه. مسئله جنگ سالاران اگر ما شما برش اشاره کنیم واضح است به ارتباط اراده در حکومت و یا در مجموع در دولت وجود داشته باشه این مسئله هم حل خواهد شد. ببینین امی مسئولیت ها وقت که مسئله مسئولیت مطرح میشه، این مسئولیت ها هیچ وقت یک طرفه نمی باشه، واضح است که این بودهای مختلف داره. خب حکومت به اینجا بزن خود باید کار کنه، جوان ها باید بزن خود کار کنه و در مجموع تمام اتباع افغانستان باید بزن خود کار کنه. وقتی که حکومت به ارتباط محو فساد در افغانستان اراده نداشته باشه، دیگه ایره ما قبول ندارم که بگیم که حکومت به ارتباط فساد محو فساد اراده نداره، ما کشور را ترک میکنم. ما پیشنهاد ما ایست که اینمی کسایی که از خاطر موجودات فساد در ادارات دولتی کشور را ترک میکنن، اینا کشور را ترک نکنن، اینا به اینجا دوی پروگرام های کار کنن. اگر حکومت فساد محو نمی کنه، اینا باید حکومت وادار بسازه، مجبور بسازه که به خاطر محو فساد اونمو اراده که باید موجود باشه و اراده باوجود بیایه. مثلا به ارتباط مسائل امنیتی اگر حکومت مسئولیت خود بجا کرده نمیتونه، یه هم درست نیست که فرمسال ما ببین که ما از خاطر مسئله امنیتی کشور ترک میکنم، وقتی که حکومت هم نمیکنم، ما هم نمیکنم، دیگه این کشور و این مردم با کی باید توقع داشته باشه؟ ما خودم به این باور هستم اگر عقیده قسم باشه که حکومت یا در مجموع دولت نتانسته که مسئولیت های خود به ارتباط مردم بجا بیاره، این مردم است که حکومت باید مجبور بسازه، مگر فرار کردن این رای مناسب نیست. ما به این اقتدار اگر در حکومت مشکلات باشه، به خاطر رفع مشکلات باید در داخل مبارزه صورت بگیره. بسیار من نمیگم که مبارزه مسلحانه صورت بگیره، مبارزه مدنی باید صورت بگیره. ما شما مثلا بسیار خوب را دارن، مثل بهترین مثال است، به این ترتیب بعضی کشورهای دیگه عربی بهترین مثال است. از مرگ تدریجی که در مرگ آنی به نظر ما بهتر است. وقتی که ما میفهمم که به حساب قربانی، اگر ما قربانی میشم به این نتیجه میرسم که با قربانی ما در افغانستان ثبات نه، ما باید به این حاضر شدم که به خاطر قربان شدن خودم یک رای به خاطر بوجودان ثبات در افغانستان مساعد بسازیم. بگه ما گفت خود به می خلاصه میکنم وقتی که طرف های مسئول مسئولیت خود بجا کرده نمیتن، این مردم است که باید تصمیم بگیره. اگر حکومت ناکام است، مردم است که باید تصمیم بگیره که حکومت کامیاب شود. این خود بایمانا نیست که نفر یک سیستم آمد و اون سیستم کارآمد نباشه، بزرار مردم باشه. ما به منتظر ازی بشنیم که وقت
من نه افغان صاحب اوریدون که تبا موقع ورکو بگرو چی اوریدون که چه نظر لری تاسی خلقو تا اشاره وکرلا چی هم خلق چه مسئولیت لری فردی مسئولیت چه دی و بگرو چی اوریدون که چه وایی مربانی وکی ده خبراتوری گفت شنو تخبرونه ده کم زم زنگ روالی بخبرونی که شامل است مربانی وکی.
سلام علیکم.
و علیکم سلام. تلو رادیو دی گول که بخشه
بله
رادیو دی گول که ځکه आवाज نکاس کی
بله
بنی وکی.
بل شنونده عزیز شما به خط نشر هستین، سوالتان در ارتباط به بحث برنامه لطفا بپرسین.
الو
الو سلام شنونده عزیز.
سلام
علیکم. و سلام،
تشکر. نام شما چیست، از کجا زنگ زدین و سوالتان رو مطرح کنین؟
اول تاسو ته سلام نوایم دو ټول خاو زه صاحب صاحب د بغلان ولایت نه خبرې کوم.
مهرباني صاحب،
خواهش کوم دغه د افغانستان چې زمونږ تاسو ځوانان چې خارج کې شورو ته ځي کنه، دا خو دې مجبورې ورځې افغانستان کور نه خوشي کوي، خپل بچان نه خوشي کوي، دا خو د مجبورې ورځې زیات اقتصادي له وجه ځي، زیات امنیتي له وجه ځي. او د دې ځوانان د زمونږ تاسو په افغانستان کې اتلس کاله تحصیل کړی ده، اوس که یو معلمي دمځي چې پانګوګر یو لک ورنه هغه مقامونه ورنه وانهخلي اصلا معلمي ته نه نیسي، دا به نو څه چاره وکړي؟ دا که دلته پاتې شي اقتصادي دې مجبوره کېږي، یا به داعش ته ځي، یا به طالب ته ځي، یا به یو بل ارګان ته ځي. دې ته د یو لاره د دولت چارواکي مشران چې زمونږ دي د دې د باندې ولاره د حالو ته پېدې کې د ځوانانو ته دا ځوانان خپله اخره څه چاره وکړي؟ جرمني ته لاړ نه شي، خارج کې شورو ته لاړ نه شي، په داخل کې کاروبار ونه لري، خې دې څه چاره وکړي؟ دې ته د ولاره د حالو ته پېدا کې دا مسله ونه.
مننه ورور، مننه چې خپل نظر دی وړاندې کی. ورځو بل اوریدونکو ته وګورو چې هغوی څه وایي. مهرباني وکړئ د خبرو اترو یا گفتگو خبرونه ده.
هلو سلام علیکم.
و علیکم سلام.
شیرین آقا هم در کپیسا ولایت تگل خانم خبری کنم.
من مهربانی و شیرین آقا سب
زخول سلامون احترامات تاسو تا استاس و او دیمو دورنی کنم.
والیب سلام.
ما پیشنیار خود آقا دید آقام افغانان که مثلا اروپا تزید دی باید دار نشی، لکه چې د دونه پیسې مصرفی اروپا تزید دا پیسې باید خود ملکی دی مصرف کی دو تا دکانداری و کی و کار کسو بربانی و کی دقا دا
فکر کوم له بده مرغه د شنغا صاحب و مهرباني وکي. مهرباني وکي
باز افغانان د مجبوریت زیاده منو، لکه باز افغانان چې وخت کده دي نه پاته دي، باز افغانان چې خپل ملک کاروبار کوي، خپل ملک آباد کوي، خپل ملک دي کارونه کوي، دا پیسې چې مصرفي دا افغانستان کې مصرفي.
مننه شنغه صاحب، ورجو بل اړیدون کې ته وګورو. مهرباني وکي خبرونه تاسو ده، نن مو خبرونه تاسو ته ځانګړي کړې ده. تاسو کولای شئ چې زموږ سره تماس ونیسئ، زموږ سره د سیمیز شمیره مو ده 0920 0010 او د واشنگټن د سټوډیو شمیره د کچيري د اروپا او نورو ودونو څخه ځانګړوي 0012 02 19 11 16. کچيري تاسو دغه تجربه کړې وي او د افغانستان وتلی از بیرته راغلی از مثلا نن تقریبا 300 کسه د ترکیه څخه بیرته راستنه سول، تاسو کولی شئ چې خپل تجربه زموږ سره شریک کړئ او موږ ته مستقیم زنګ راوړئ. مهرباني وکړئ. زه صدر
محمد تاسو ته
د نن مېلمنو
ته
جوړه
مننه.
سردار محمد، السلام علیکم. سردار صاحب، فکر کوم اړیکه قطع شوه. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
خې زوړې سلامونه او احترامات تاسو کارکونکو او ریډونکو ته وړاندې کوم.
مننه مننه ګرانه، مهرباني وکي پښتنه هم یا نظر مو
فضل محمد دې نګرار ولایت نه.
فضل محمد صاحب مهرباني وکي.
مهرباني، خواهش کو ډېر ښه پروګرام تر هغه کړې او واقعا ما خبرونه کوم واوري چې ډېر یو خپل یو ډېر ښه پروګرام دی او دې ځوانانو دې افغانستان په حق لبانی دغه یو سلو یو اتیا کسان نن د تخپل وطن ته په خیر سره رسیدلی دا یو ډیر ښکار شوی او متاسفانه دا خبره کوم چې دغه افغانان لکه خبرونه کې ما خپل واورېدل چې یو اته کلن ماشوم به کې هم موجود و دغه افغانان غریبانان چې دغه خپل وطن نه ځي دا ډېرې مرتبې نه ځي دا به د چا زوی او دا به د چا وروري دا به د چا لمسی دا اته تر دې چې یو ځوان ژوند خو خوندي نه دی ځوان ژوند په خطر کې دی هیڅ ډول هیڅوک د سیلو وایي چېر ده ما زوی دی یا سیمې شي یا دې مړ شي یا دې بغله ونیسي یا دې په یو ځنګل کې رایسار شي خو متاسفانه دا کوم کار څوک چې دغه تنکي ځوانان اولادونه لېږي نو دا دې لپاره چې یاره او ژوند خوندي نه دی او بل ورپسې دا خبره ده چې افغانستان اقتصاد افغانستان یو ډېر سخت دا اوس صحیح خبره ده په دې کابل په یو چوکونو کې وروره یو څو کسان دي چې هغوی به دا خبرې کوي چې ځوانان داسې دي افغانستان ډېر یو سخت همغږي نشته او همدردي نشته دی زه نور ډېرې خپلې خبرې نه زیاتوم خو متاسفانه دا خبره ډېره زیاته کوم د کوم افغانان چې دغه خپل ملک نه ځي نو دا د دې مجبورۍ نه ځي دا دې ښې دغه نه ځي چې یاره دا به وایي هغه څوک چې
مننه فضل محمد صاحب ورزو بل اوریدونکو ته بیا به ورسته افغان صاحب ته موقع ورکو چې د اوریدونکو پر نظریاتو باندې خپل تبصره وکړي کای چې کوم تبصره درلودله ورزو اوریدونکو ته مهرباني وکړي د خبرو اترو یو گفتگو شنو خبرونه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام به شما کارمندان رادیو آزادی آشنا.
مهرباني. وعلیکم السلام.
به نظر ما اینمی دولت میخواه که می مردم از اونجا ردمرز میکنن میه به افغانستان اینا باید کشته شو اینا فوج کار داره اینا اردو کار داره اینا بخاطر امی و از او خارج اینا رو میرن که اینا کلش کشته شو دیگه اینا از اینا مثل چوب سوخت کار میگره اینا نظر این دولت این است.
یعنی چه باید وسی؟ هدف مدادی چی باید بیتر استانه نسی او څنګه حکومت وژنی؟ هدف مو څه دی؟
فکر میکنم برای لاین شنونده ما قطع شد. نظر خودم نتونستن که تشریح بتن که منظورشان چی هست از اینکه حکومت میخواهد که مردم بیای قربانی شود. به هر حال نظر شنونده ما بود، نتونستن که بیشتر توضیح بتن، لاینشان قطع شد. میریم به سراغ شنونده بعدی ما ببینیم که چه پرسش را میخواهی مطرح بکنن. شنونده عزیز بفرمایید به خط نشر هستین، خود معرفی کنین، سوالتون هم بگین. سلام شنونده عزیز، شما به خط نشر هستین، بفرمایید. الو مشنین شنوندی عزیز؟ الو
خواهران، السلام علیکم.
سلام به شما، نامتان چی است؟
جمال عبدالناصر و لحقی روزگان جذاب و لسوالی سخه خبر کن.
بسیار خوب.
من نه ناصر صاحب میرو بانی
از ماده ملمه صاحب سخه مسترم دقا سوال دی او دا خلک زه په خبرم یا زه معلومات په لرمه چې دی هغه کم در کمه $60,000 یا $15,000 کمه چې میلمه صاحب $1,000 $1,500 چې دی د خپل کوره سوړي بل هیواد ته ول د $1,000 یا $15,000 د خپل نه راخته د خپل هیواد کې یو کار نه پکې چې ده ته هم چې دی او د خپل کورنۍ ته هم یو شي پیدا چې دی له ډېر ځای مصرف پرې وځ ځان مصرفه یوي نه د کورنۍ ته د چی پاتې شي نو دا خود غوښتل چې دغه ولادت صاحب ملامت یې چې د خپل سرګي $15,000 مصرفه یې نو دا ولې دی کې دا خو لونی دی چې څنګه خلک خو زه د وخت ملامت ول زه دا خو دا سړی بولم دا کدا کورنۍ یا دا وخت کدا کورنۍ ملامت ول کدا د کور مشر وته وای د کور مشر ملامت ول $15,000 دی ولې خالي دی په لایډ مصرفه دی دا
ناصر صاحب سس په کلی کې کوم څوک تللی دی په دغه ورسیو کې چې غوړی ولر زانو بسی د ایران او ترکیه لاله ریولاش اروپا ته
وو زه داس معلومات لرم چې په داخپل کلی کې په داخپل کلی د غذا په ولسوالی د خپل کلی کې چیرې د خپل دې کټه خبر وړې دي د خوا چې رسول دې چې اړول دې د دېونو شنه کړ د داسې د زوړه ما ماته کوم زور زره شپته زره غوانی دا خلک دې چې رسول دې بس یې نام کوم تر اړول دې د مدینه خې دې د تر اړول دې بیا پر ما کې کړي دې یو لک غوان دې یو کوم زور زره غوانی پر دې لک غوانی دې خې دې هغه به خلک چې سر کال یې موږ ته غراو چې دغه خو دې کټه خبر غاړه نه سوري ساله بلې سره غلې دې نو دا څوک مله مې دا خو دې مله ولې د خپل وطن کار لګي کار کم نشته زه د خپل وشي هم چې د خپل د ملاقات یا یو کوي مې غوبل کوي زما بشلم د ورځې زه چیش کوم سل روپۍ د تم د خپل زمون می چیش کړی به سیوا شو تاسو ما خو شی ور د کوم او لږ خو دې چې هغه تل خو چې ډیر خو هغه څه کې نه غواړي بل ملاقات څه دا سوال دی چې دا خلک وین دا خبرې زلم کوي وای دا خپل اولاد
جالب موضوع مطرح کړل عبد الناصر صاحب مننه افغان صاحب سره به مطرح کو بلا بل نظریات مو اوریدل د افغانانو ځینې وایي چې دغه سرمایه‌ګذاري باید په افغانستان کې وسی ځکه کچیر دي سرمایه‌ګذاري وکړي په دغه پیسو باندې چې رښتیا هم په افغانستان کې یعنی $10,000-$15,000 عادي خبره نه ده د عادي کورنۍ لپاره د یو متوسط کورنۍ لپاره دا د ټول کورنۍ د شته او ناشته ګرځ در ټول سي او یو نفر ته ورکړل سي د یو چانس واخیستل سي هغه امکان است چې په اروپا کې مثلا په یونان کې یونان ته واوښتي یا تم 50-50 چانس دی یا به کبلیجیا به بیرته راستول کیږي امکان است چې په ترکیه کې ونی ولسله کنن چې ونی ولسله یا په ایران کې بیرته ونی ولسله پیسي زینو واخستل سي دغه د یو کورنۍ څه چې استونیس دی دا ټول یو کاسته ورکړل سي یو دومره خطر مو ګالل سي ولی دغه پیسي په افغانستان کې نسرمه گذری کیږي یا د سرمه گذری زمينه نه د مسايده مشکل په کم ځای کې دی او ولې دا کسان دا کار کوي افغان صاحب
اورم ما مختم هم دغه مسلې ته اشاره وکړه
یعنی بخښنه غواړم خبرم خطا کوم یعنی دوی هم ترې واده حق په جانب دی ځکه کچيري او څوک په ټولنه کې غواړي چې سرمایه گذاري وکړي ام باید امنیت ویلته چې امنیت نه وي خلک ډاری ری اندیشنه ورسره چې کچيري زه مثلا د 10000 15000 یا 100000 یا 100000 افغاني مې دلته سرمایه گذاري کوم سبا ورځ ګډوډي راسي او یا کوم مشکل امنیتي ستونزه را پیښ شي ټول پی سي مزي زما سرمایه ورکیږي دا اندیشنه هم څه یعنی دوی ترې واده پر حق په جانب بدی واستی حل را په کم ځای کې ده
خو ګوري کله چې تاسو ما تور مخدود رسنۍ د لارې اوریدلی چې یو کورنۍ مکمل ټوله په وګو کې غرق شو او کته یو څو د دینه پاتې نشو یان د څنګه له چالت اروپا یا نور هوادون ته هغه درته د لارې دخي امن دیال تم د سر خطر شته ده اقتصادي خطر شته ده دلته هم سمه ده دغه ستونزه وو چې مګر دا څنګه په دومره حد کې نه دي چې سړی د دوکانداري ونشي کولای سړی د کار کې داسې وړوکی تجارت په ښار کې یا ولایت کې حتی په مراکزو کې یا وړوکی تجارت ونشي کولای دوی کولی شي چې دلته دا کار وکړي ګورئ ما مخکې په خپلو خبرو کې مسلې ته اشاره وکړه چې موږ همېشه په دې فکر چې نور باید موږ دپاره یو څه وکړي صحیح چې حکومت په خپل اړخ کې خپل مسؤلیت لري دوی باید دلته هغه د اساسي قانون د دولسم مادې په اساس باندې مکلف ته ټول د افغانستان کې دغه پانګوالو د پانګې هغه خوندیتوب باید تضمین کړي دلته خو کچېرې حکومت په دې برخه کې پاتې راغلی ده نو صحیح ده هغه غټ سوداګر چې دوی ډېر زیات پانګه لري او دلته داخل د افغانستان کې د پانګونې ویره ورسره شته د وړوکو تشبثات په ارتباط باندې خو به دومره ستونز نه وي یو مشکل دلته په موږ کې شته چې هیڅکله په خپله ابتکار نه کوو د یوې مسلې په ارتباط باندې بلکې همېشه په دې فکر چې نور باید موږ دپاره ابتکار وکړي نو زه د ځینو کسانو د چې پوښتنه وکړو چې دوی د څه وکړي ګوري زه بیا هم دغه مسلې ته اشاره کوم کثیر د امنیت ستونزه اوسي او حکومت په دې کې پاتې راغلی دوی د خپل غږ اوچت کړي د امنیت د ټینګېدو په خاطر باندې مثلا که حکومت یا په مجموع کې دولت په افغانستان کې د اقتصادي غوړېدا په ارتباط باندې پاتې راغلی نو ولې سره هم دا نه ښایي چې دوی باید څه پخړه کړي لکه څنګه هغه مدني مبارزو ته خپل زور ورکړي په دې ترتیب سره کنور برخ کې حکومت یا دولت پاتې راغلی نو زه دا په ډاډه زړه سره ویل شم چې ولې سم په هغه رقم سره چې باید خپل مکلفات په ځای کې هغه دوی هم
خپل مکلفیت نه پزای کړی بزن چې د غدواله خبرت خپل مسولیتونه او مکلفیتونه سره متوجي ووسی.
مننه افغان صاحب ورزو بل اړیدونکو ته وګورو چې د کم ځای چا څنګه راولې دې مهرباني وکړي د خبرو اترو یو غوښتنې خبرونه ده. مهرباني وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مرام بلایم
دیگه. تشکر بفرمایید شما به خط نش رسید چرند عزیز نامتون رو بگین و سوالتون رو مطرح کنین. بله از کجا زنگ زدین؟
از ولایت تخار.
مهربانی بفرمایید سوالتون یا نظرتون چی هست این برنامه؟
رفتن اروپا ماجرای افغان.
بله بله بفرمایید.
اونا مهربانی اونا بیش کدام کل بچه غریب بیچاره 20000 دلار
کردن راه. صدای شما قطع و صدایتان قطع وصل شد فهمیدن نشد. میشه که اثر تکرار کنه؟
ما گفتیم همو به اروپا که سفر میکنن مهاجر میشون اونا میگن که بچه های غریب هست. هیچ کدام اونا بچه های غریب نیستن. کلشن بچه های سرمایه‌دار هستن. بیچاره غریب 2000 پایین نریم دم روزگار خود. اونا بچه سرمایه‌دار میروانم یا سرمایه گذاری میکنن یا دیگه بکارای دیگه میروان.
خب این نظر شماست و درست است و خودتان چه فکر میکنین؟ یعنی این کسایی که پول خود خرج میکنن جان خود به خطر میندازن، یعنی ارزش ایره دارن که او همه خطرات را تحمل بکنن سپری کنن بعد از چند وقت ماه هفته نهایتا اونجا پناهنده شون؟ خب خط شنونده ما قطع شده. نظرش خود بیان کردن در مورد ای که کسایی که به اروپا مهاجرت میکنن به گفته ای شنونده ما کسایی هستن که از لحاظ اقتصادی تامین شده هستن و برای زندگی بهتر یا منظور دیگه ای دارن میخوان به اروپا برن، بلکه افراد کسایی که محرومتر و فقیرتر هستن توانایی رسیدن به اروپا را یا طی کردن سفر طولانی را ندارن. خب شنونده عزیز شماره تماس به برنامه 0790 هست 010070 کسایی که از داخل افغانستان تماس میگیرن و اونایی که از بیرون افغانستان تماس میگیرن 001-202-619-3136 هست. و موضوع برنامه هم ایست که تفاوت بین مهاجران اقتصادی که به اروپا میرن با پناهندگانی که پناهجویی میکنن و پناه میگذنین در کشورهای اروپایی چی هست؟ آیا همه این مهاجرینی که به اروپا میرن برای زندگی بهتر و وضع اقتصاد بهتر میرن یا کسایی هستن که از جنگ، ناامنی، فساد و بیکاری و بدبختی در افغانستان و سایر مشکلات دیگه خود به خطر میاندازن و میرن؟ و برنامه بحث امشب ما در پیوند به خبر امروز هست که حدود 200 نفر پناهجوی افغانی که عازم کشورهای اروپایی بودن در نهایت در اروپا بعد از چند مدتی که مصاحبه های کشور میزبان با اونا داشتن نهایتا اینا را امروز ذریعه یک بال طیاره مسافربری ترکی به میدان هوایی کابل انتقال دادن و به مقامات افغان تحویل دادن. تعداد زیادی از اینا شکایت داشتن که زمانی که به اونجا ترکیه بودن برخورد نادرست شده، وضعیت خوب نبوده، سختی های زیاد را پشت سر گذراندن. یک تعداد زیادشان هم گفتن که زمانی که در افغانستان برگشتن حالا بی سرنوشت هستن، چون پول و سرمایه و دار و نداری که داشتن همه را فروختن و تا ای که سفر خرج سفر خود تامین بکنن حالا میگن که برگشتن و اونا رو برگرداندن به افغانستان بی سرنوشت هستن. بحث ما هم همی است که آیا با در نظر داشت این همه بی سرنوشتی و وضعیت نامعلومی که برای افغان ها صورت میگیرن آیا میارزد، ارزش این داره که ای افغان ها سرمایه خود را به جان خود به خطر بندازن و به این کشورهای غربی اینا سفر بکنن؟ در بحث امشب ما آقای عبدالودود افغان هست که دیدگاه خود مطرح کردن. سوال دیگر از آقای افغان مطرح میکنم. آقای افغان، مقام مسئولین حکومتی مخصوصا وزارت عودت مهاجرین گفتن که یعنی بیش از 100000 نفر در امسال که به نسبت سال 2013 بیشتر هم هست رفتن، یعنی بعد از پناهجویان سوری که کشورشان در جنگ هست 3-4 سال، افغان ها تعدادشان بیشترین هست در پناهجویی. چه فکر میکنین وقتی که ما میگم تعداد زیاد وجود داره؟ آیا یعنی واقعا علاقمندی برای بهبود وضع اقتصادی هست؟ خود در کشورهای دیگه هم جهان سوم هم این مسئله وجود داره، اما چرا افغان ها در سالهای پسین مخصوصا در این سالهای اخیر اقدر گرایشان زیاد شده. آیا جنگ بوده واقعا یا فکر میکنین که انگیزه ها یا یأس مردم و دلسردیشان از وضعیتی که اونا انتظار داشتن طی 14 سال گذشته حداقل به او توقعاتی که میخواستن نرسیده؟
خب جنگ افغانستان با جنگ سوریه تفاوت داره. به این معنی که چند سال میشه که در سوریه جنگ بوده و در افغانستان تقریبا 40 سال میشه که جنگ جریان داره و جنگ در پهلوی مشکلات فیزیکی بعضی مشکلات روانی را هم ایجاد میکنه. به این معنی که اکثرا اونمی تاثیرات بعد جنگ بالای روح روان افغانا تاثیر بد رو گذاشته. گفتن میتونم که اکثر ما تصمیم رو که میگیریم اکثر یا احساساتی میباشه و یا هم عاطفی، یعنی بیشتر تصمیم عقلانی نمیگیریم. ببینین اگر ما از هر چیزی که در افغانستان ممکن جان ما با خطر مواجه باشه رو به طرف اروپا و یا کشورهای آمریکایی میکنیم، اونجا هم خطر سر ما رو تهدید میکنه. خب مشکلات راه هست، امکان داره با برخوردار رو بروشیم که هم سلامی روحی ببینیم و هم سلامی جسمی ببینیم. به این ترتیب در اینجا هم این مشکلات وجود داره. یعنی این را ما به خاطر گفتم که ماجرات سوری و افغانی این یک تفاوت شد که اینجا جنگ بسیار دوامدار بوده و این جنگ تاثیرات بعد روانی برای افغانا گذاشته که اکثر تصمیم ما احساساتی می باشه. مسئله که در اینجا بسیار زیاد جدی است که حکومت باید یک برنامه منظم داشته باشه بخصوص به ارتباط جوانا، چون اکثر کسایی که مادر میشه بیشترشان جوانا تشکیل میتن. این اکثر از اینا که میرن در پهلوی که اینا زیان اقتصادی میبینن، بعضی مشکلات دیگر رو میبینن. اکثر جوانات که اونا در جریان تحصیل هستن در افغانستان تحصیل از اونا ناتمام باقی میمونه. به این ترتیب اونا وقتی که اونجا میرن با محیط که جدیدن اونا آشنا میشن، ممکن بعضی مشکلات دیگر هم در اونجا اینا ببینن. من میگم بهتری است که هر تصمیمی که گرفته میشن تصمیم باید همیشه عقلانی باشه. یعنی ما گفته میتونیم که اینمی تاثیرات جنگ است که اکثرا مایوسی را هم به وجود میاره. ما با میار شما موافق هستم که اکثرا از روی مایوس بودن هم تصمیم احساساتی و یا هم عاطفی میگیره. مسئله دیگه ایست که وعده های را که بزرگای حکومت بر مردم داده بودن متاسفانه این وعده ها بسیار بلند پروازانه بود. شرایط افغانستان به اون شکل که باید به خاطر عمل شدن این وعده ها مساعد می بود مساعد نبودن. اینا وعده هایشان قسم نبود که باید زینه با زینه به مردم می گفتن که ما در طی یک سال این کار خواهد کردیم، در طی دو سال این کار خواهد کردیم. اینا وعده های دادن که بسیار بلند پروازانه بود و مردم هم توقعاتشان بسیار بلند است. به این ترتیب اینا فکر می کنن که به اون شکل که اینا وعده های خود در قبل عملی کرده نتونستن، از این بعد هم ممکن عملی کرده نتونن.
چه باید وکی؟ بخشن اغاره من دخبر نورسی شیبی دی افغان صاحب، چه باید وکی؟ حالا را چی ده؟ وجد محال حالا را چی ده؟ دیدی ستونزی چارت سده؟
خب ده سامره که دیده ستونزی ده حال بخاطر بانی باید محال من ده محال و وجد محال پروگرامونو باید بپام که اونی ولشی دلن در محل پر دوان وراندیز داده چه هروان دیداری که آقا حکومت در که آقا کورونای تراجیکی در شده چه تراجیکی که دیده لکتر لگه در اروپا و یا نور حوادون تا در کدوال توپ ارتباط بانه کم خطرون سر شدی مخکیدی که آقا اقتصادی خطرونی که آقا نور خطرونه دی پر ارتباط بانه باید همه پوهای پروگرامونه شروع شید. دغه څنګه حکومت یا مجموعه دولت حاکم ژمنه چې خلکو سره کوي د لیکتل د ژمنه د عمل کېدو په ارتباط باندې باید وشنه چې لاغونه خلکو ته وروخي. مثلا اکثرا د حکومت مشران د فساد پر وړاندې مبارزه مثلا د زیات جدي نیول او متاسفانه په ورسته کې په افغانستان حکومت داسې تحرکات وکړ چې په ادارات کې یا په مجموعه کې په سیستم کې د فساد په ارتباط باندې هم خلک یو څه ناهیل کړي. دغه وایم چې حکومت یا دولت په خپل ځای خپل مسولیت پر ځای کوي، په دې ترتیب سره خلک د خپل مسولیت پر ځای کوي او د ما خلکو ته وړاندې ځای په تیر بیا ځوانان ته چې دوی د غستونځو د حل په خاطر باندې لیک تل د خپل مدني غږ او ساتلو شي. نو دا د سنوي چې اکثر ځینې کټان چې په نشه یې توکو باندې روب دي، دوی ته وایي چې کوڅه نو کې ولې په دې مسله باندې روب ده شوی
د افغانستان د ځوانانو د اجتماعي او مدني ټولنو د همغږي د مرکز مؤسس عبدالودود افغان صاحب تاسو نه ډیره زیاته مننه چې په پروګرام کې مو زموږ سره برخه واخیستله، او د غوریدونکو نه مننه کوو چې په پروګرام کې برخه واخیستل.
تشکر از مهمان عزیز آقای عبدالودود افغان که در این برنامه تک مهمان ما بودن. متاسفانه موفق نشدم که در مهمانای دیگری از وزارت تعهدات مهاجرین میگیرم، اما به هر حال تشکر از حضور مهمان ما و همچنین از سهمگیری شنوندای ما که در برنامه سوالات و نظرات خود را مطرح کردند. برنامه گفت‌وشنود خبری اتره در همینجا به پایان میرسد. شما را به خدای بزرگ میسپاریم.